درنو دوستانو ستړي مشه دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت کوم پیل هم د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال لا پیل راهیسی دیار لسلنه زیاتواله راغله د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خپور شوه دی په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي په دې اړه وروسته په خپرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویلي دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هواره شي نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مثلا نوي حل شوي د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وي او ویلي و چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي دي طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپله وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي د حماس لخوا يرغمل شوي درې اسرایلیان چې نن د غزې په ترانګه کې خوشی شول اسرایلو ته ورسېدل د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې لمخې به اسرایل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړي دغه درې اسرایلیان به چې د غزې ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرایل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرایل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرایلي یرغمل خوشي نه کړي اسرایلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خبره شوه د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که هم دوی د خپل پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی خو په ټکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې بې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډېر کم دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د شپېته سلنه غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې اووه چنده زیاتوي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدل شي د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د روان میلادي کال د پایل راهیسی د افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبر دوی وایي د جنوري د میاشتې د پایل راهیسی هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمیر یې دیارلس سلنه زیات شوی دی خو افغان کډوال وایي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو له دې هیواد وتلو ته اړ کړي دي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم له پراخونې وکو سره ولې پرې رپ لري دا متقاعدینو له هغه ستونزو مو هم خبره وو چې وایي د طالبانو د حکومت ورستۍ پریکړه چې وایي دوی د محکمو کې د خپل حقوق لپاره راشي دوی ستونزې نشي مور
بدل کسي بارم سره بوله مر مهرسته
پیدا شي که وختو د افغانستان او سیمه په اړه نور ریپورتونه لرو لمڅه اوسه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې روان میلادي کال پایل راځي د یار لسلنا سیاتواله راغلي دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو ریپورت کې خبري کړي په دې ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نشته لسر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو خارونو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویر سره ملاده په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندیښنه څرګند کړي او ویلي دي چې د روان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14مه خبر شوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړۍ دوه اونۍ په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیر لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایی چه دروان کال ده جنوری لش پارسمه ده جنوری تر یو درسمه پوری شوقو لاز زرکسان لپاکستانه لپینزو بیلا بیلو سرحدی لارو افغانستان تستانه کرل سوی دی. ده ده سازمان پتوکو ده پاکستان لبیلا بیلو خارونو ده افغان کردوالو ده جبری استلو لڑی لویری سرمال ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستانی چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بے اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کامن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتو سیمو پیخور او کوات تولارل دا لري هم دوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ تړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتګ کړو بس راویست دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2000 څلورم کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوې دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه شو خطوه ونې مخ کې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید لاهور او راولپنډي ووځي او افغانستان ته ستنه سي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. دا دوی څخه یو شمیر ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، په خنوی حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیرې. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
بشار پر روزګار پلاکت بو زندگی به کنه بهتر.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنی لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه بهدار
که ماشومالو میساړی کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټی او نه هم پیسې. څلور کله کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي. ډیر نا وړه حالت کې اوسې
مور بهدار کسې بارم سره بادای بر میری سپیدستی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت په خوانی کارکونکو يم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بيخي سره ده. یو ځل یې خو بيخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشتاته.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه ورستنو ریپورتونه هم لرو، خو وسې وې نړیوالې مسلې ترسو. د اوکراین ولسمشر چې هیواد له روسیې سره په جګړه کې ښکیل دی، د اروپا لپاره د وسلوال ځواک تر منځ کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلنسکی نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دا ډول یو ځواک تر منځ کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغه یو ځواک تر منځ کولو موضوع مطرح کړی دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د اروپا وسلوال پوز رامنځته شي، او زیاته کړه چې هیواد له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوز اساسي ښی دی. زیلنسکی نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا او اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي، او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې، او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلوونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي، او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي اشاره وکړه. او ویل چې اوکراین به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي، او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلنسکی ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میستر شایي وڅوکی به د نوموړي لپاره ځانګړی وي. خو زیلنسکی نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ، او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي ژر د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکراین دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې هیواد له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلنسکی دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وین سره لکتنې مخکې وکړه، او ویل چې دای به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوي شوی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږونه د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 متر اوریدل شي، او همدارنګه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو د شپې له خوا په منځنۍ څپه 2.25 اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو ټول نوتل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج جوړی دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بدن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتوان در فضای خوب زندگی بکنن.
هم غوښتل په دې اکله د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تل د القاعدې او داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او و نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1200 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګر د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخ تیر توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین وویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت به راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسیږي. اوس هم انشاءالله په سل کې 95% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسیږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نشي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل هم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مر اوړي او کبه هم پرغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي ارګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته مری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونه کې غوته سزا ورکړي.
روختیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روختیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې د عوامو لپاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بی کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د وروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د وروزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف ویل
شکار اوسه دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواده دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول سي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د وروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
کوم زنور علي احمد ته هلمند ولایت کې کوم لسوالي سیمه اړیکې نیولې ده. مرسته په افغانستان کې اوس پرندوغه نه اړتیا سته کچېری مرسته نور هم وزن جوړ د افغانستان اوس ولس ملیونه تنفس چې د دروژ سره مخامخ دي کچېری نور هم وزن جوړ. آیا دغه غبه دروژ کسان به ان تر 30 ملیونه پسې ورسیږي؟ نو افغانستان چې د اړتیا لري و مرسته ته هغه ډیر مرسته ته باید په کار کې د افغانستان سره په میلیارډو ډالر مرسته وس. افغانستان جنگ ځپلې هوا دی د نور ټول نړۍ کې چې د هغه امن او قراری ده اوس چې د غزه ده هم د افغانستان په شان د هغه الحمدلله برت مرسته روان دي. نو افغانستان ته باید مرسته راسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. څنګه یاست؟ ازادي راډیو کارکونکو شایست بخیر است. خیریت دی الله پاک دې جنت درکړي. د افغانستان سره داسې دغه مرستې دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچیان هم نه ساتلی، کوچني کوچني ماشومان دي، نو ګرځي پر دکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته. خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډېرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري، باید چې نړیوال ډېره ډېره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته. لکه څنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم، نو دا خو د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان کې ډېر خوار او ذلیل خلک شته، نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډېر له ستونزو سره مخ شي ځکه په افغانستان کې هوا ډېرې یخې دي، بارانونه او واورې هم اوس فعلا شته، یخونه زیاتېږي، تر دې هم یخونه زیاتېږي. که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي. د افغانستان نړیوالې مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې، اقتصادي او پراختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډېر کړاوو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتي یم. د کومې مرستې چې افغانستان ته روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، اما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستی چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته را روانې دي او افغانستان ته راځي، کچیری دغه مرستې افغانستان باندې بندې سي، په افغانستان کې داسې بې وزله کسان شته چې تقریبا زموږ د هیواد 80-90% د فصلو کې 80-90% تشکیلوي چې هغه هم زموږ خلک ټوله بې وزله دي. نو کچیری د نړیوالې مرستې بندې سي پر افغانستان باندې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.